محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزنو نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې لا څلورشتم او د 2023 میلادي کال د اګست لا یولسمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې چې قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شوي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو له دې وروسته به یو سیاسي تبصره ودلې شي چې د خبرو اترو له لارې د یوکرین د مسلې په اواري د چین یو ځل بیا ټینګار تر عنوان لاندې ده. هله به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي چې له دې وروسته هم د قرآن پلوشې اونیز پروګرام اوریدل شي او بیا هم د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو په ارتباط پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سارانه خبرونه هم سرته رسیږي. پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش بھی زمونگ دا انٹرنیٹی سائٹ دا رکھ دے ازانوی والنڈ دا مکو بیاد نڈے اسی میں تازہ خبرون سراتا سو خدمت تازرے گو. دا تہران دے دی ایران دے اسلامی جمہوریت غا گو سمپا مکڑے دے محال خبرنو تا پا سر کې هم د خبرونو لنډیز د ایران خارجه وزارت د کانګل شویو شتمنیو د ازادي د پاړه بیانیا صادره کړه. طالبانو له افغان کډوالو سره د ترکیې د خ چلند غوښتنه وکړه. د پاکستان شیعیانو سپیڅلتیاو ته د سپکاوي د جنجالي قانون په تصویبه اعتراض وکړ او د لبنان په دفاع وزیر په بیروت کې حمله وشوه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران خارجه وزارت د کنګل شویو شتمنیو د ازادي د پاړه بیانیا صادره کړه. د اسلام ایران خارجه وزارت د امریکا په وسیله د غیر قانوني ایراني کنګل شویو شتمنیو او یو شمیر زندانیانو د ازادي د پاړه د وی بیانیې په صادرولو سره وویل چې د ایران د کنګل شویو سرچینو د ازادي د پاړه خپل ژمنو ته د امریکا د پایبندۍ په حق لا ضروري تضمین ترلاسه کړی دی. زنو ایرانی سرچینو بیگا د بندیانو د تبادلې لپاره د تهران او واشنگتن د موافقې په اړه مخکې راپورټونه تایید کړي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لا دې وړاندې راپورټ ورکړ چې 15 امریکایان به د هغو ایرانیانو د آزادولو په بدل کې چې د بایکاټونو د خلاف ورزي په دلیل مجرم پیژندل شوي دي له زندان آزاد شي. دغې ورځپاڼې همداراز ادعا وکړه د ایران د تیلي شتمنیو 6 میلیارد ډالر به هم آزاد شي. د ایرنال راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت په بیانیې کې راغلی د اسلامي ایران د 100 میلیارد ډالر د ازادي د بهیر چې د 100 کلونو لپاره په غیر قانوني توګه په جنوبي کوریا کې د امریکا په وسیله کنګل شي او پیل شو او ایران په دې حق لا خپل ژمنو ته د امریکا د پایبندۍ لپاره ضروري تضمین ترلاسه کړی دی. همداراز یو شمېر هغه ایرانی بندیان چې په غیر قانوني توګه په امریکا په وسیله نیول شي وو هم ډیر زر خلاص کړی شي. د دولو د شي د امریکا بندیان تر اوسه په ایران کې موجود دي. د اسلامي ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان تهران ته راستون شو. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان شه د ایران او جنوبی افریقا د ملګرتیا او د ګډ کمیشن په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره پورتوریا تاولار وو نن سهار تهران ته راستون شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان مخکې ویلي و چې د ایران او جنوبی کوریا ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره بیلابیل فرصتونه موجود دي. نوموړي زیاته کړې وه چې د امریکا له یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونو سره سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د اسلام ایران او جنوبی افریقا ترمنځ د اړیکو پراختیا لپاره بیلابیل فرصتونه شتون لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان چې د ایران او جنوبی افریقا د ملګرتیا د کمیشن په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره پروتریا ته تللی وو د دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیرې میرمن نالدی پاندور سره د لیدنې په مهال یادې څرګندونې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې ایران چمتو دی له افریقا سره د ټیکنالوژي او ساینس په برخه کې د مرستې تر څنګ د انرژي په زمینه کې هم متبادله همکاري ترسره کړي. ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د ایران او جنوبی افریقا د ګډ کمیشن په غونډه کې د دواړو هیوادونو د وزارتونو ادارو او د عامو او خصوصي ادارو ګډ پلاوی د دوو ورځو په موده کې مهمه او ګټوره خبره اترې وکړي. د جنوبی افریقا د بهرنیو چارو وزیر میرمن نالدی پانډور هم ویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د دوړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو په حق له تفصیلي خبرې کړي چې دواړو هیوادونو د نړیوالو مسایلو په حق له ګډ دریزونه لرلې دي. موري زیاته کړه دواړو هیوادونو هدفونه د نړۍ د سولې هڅول او رامست کول دي. امیر عبداللهیان په دغه سفر کې د جنوبی افریقا له ولسمشر سره هم کتنه کړې وه. په ننګرهار کې د الفت په نوم یوې سیمه ایزې راډیو فعالیت پیل کړ. په داسې حال کې چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیت کم شوی او یا د ګڼو ستونزو له امله له سکوت سره مخامخ شوی دی، خو د دې راډیو فعالیدل بیا یو ښه خبر بلل کېږي. نور حال یې زموږ د همکار په رالیګلي دغه راپور کې واوري.
ننګرهار کې د ولفت په نوم یوې سیمه ایزې راډیو پر فعالیت پیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه کالو راهیسې په افغانستان کې خواوشا نیمایي رسنیو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله خپل فعالیت درولی دی. د ولفت په نوم دا سیمه ایزه راډیو د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې چې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده فعالیت پیل کړ. د دې راډیو بنسټګر او مسؤول مدیر الهام حقیقت وایي په دې وروستیو کې ډیری سیمه ایزو راډیوګانو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله خپرونې بندې کړې، نو د همدې امله په رسنیز ډګر کې یوه تشه رامنځته شوې وه. موږ وپتله چې دا تشه د یوې نوې راډیو په جوړولو ډکه کړو. الهام حقیقت وایي الفت راډیو به د اوس لپاره 14 ساعته خپرونې ولري او هغه څه به وړاندې کوي چې ټولنه یې غوښتنه کوي او په هیواد کې د دیني او ملي ارزښتونو سره برابر وي.
په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې ډېری غږیزې رسنۍ تړل شوې وي او د دې لپاره چې دغه د غږیزو رسنیو هغه رسنۍ چې د اقتصادي ستونزو له امله یا د ځینو نورو لاملونو له امله تړل شوي دي خپل فعالیتونه درولي وو، د دې دغه تشه راډکه کړل شي. نو موږ دا ښه وګڼل چې د الفت په نوم یو راډیو په سیمه کې فعال کړو او کوشش به مو دا وي چې تر ډېره داسې خپرونې اورېدونکو ته وړاندې کړو چې هغه اړتیا په ټولنه کې ورته لیدل کېږي او تر ډېره به د عامه پوهاوي اړوند وي، تعلیمي پروګرامونه به وي، ټولنیز به وي، اصلاحي پروګرامونه به وي. نو زیات هغه فوکس به په دغه ډول پروګرامونو باندې وي. د الفت راډیو نشرات به اوس مهال 14 ساعته وي او له هغې وروسته تصمیم لرو انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به د خپل هغه نشراتو ساحه اضافه کوو.
د الهام حقیقت پر وینا دمګړې په الفت راډیو کې د یوې مېرمنې په ګډون 8 تنو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او کله چې د خپرونو وخت زیات شو ښایي چې د کارکوونکو شمېر هم ورسره زیات شي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم په دې ولایت کې د ولفت په نوم د نوې سیمه ایز راډیو د خپرونو د پیل له امله خوښي څرګندوي او ډاډ ورکوي چې یاد راډیو سره به په هر برخه کې همکاري کوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي صدیق الله قریشي وایي څه ډول چې په دې ولایت کې د نورو سیمه ایزو رسنیو سره همکاري کوو د ولفت راډیو کارکوونکو ته به هم د کاري چاپیریال په برابرولو کې مرسته کوو.
په ننګرهار کې د ولفت په نوم باندې د غږیزې رسنۍ فعالیت او همدارنګه د دوی د نشراتو پیل یو ښه زیری بولو د رسنیو لپاره، همدارنګه د رسنوالو لپاره چې اسلامي مرض ژمن ده تر څو پورې د رسنیو او مالی ملاتړ وکړي او دوی ته اسانتیاوې راولي. له خوشه بخته په دې برخه کې پخوا په پرتله ډېر تغییرات راغلي رسنوالو ته په امنیتي برخه کې همدارنګه په اقتصادي برخه کې همدارنګه په اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د پخوا په پرتله ډېر پرمختګ شوی او ډېر کار شوی چې دغه پرمختګونو لامل ده. همدا ده چې عدالت په ننګرهار کې نوې رسنۍ په فعالیت باندې پیل وکړه.
په جلال آباد کې د سیمه ایزو رسنیو د ټولنې مشر شفیق الله رحماني هم په دې ولایت کې د ولفت راډیو د خپرونو پیل یو ښه ګام بولي او وایي دا د هغه رسنیو د هڅونې لپاره یو ښه زیری ده چې د بېلابېلو ستونزو له امله یې خپرونې درولې دي. په ننګرهار کې یو مهال تر 10 زیاتو سیمه ایزو رسنیو فعالیت درلود چې له ډلې اوس مهال خواوشا 14 رسنۍ پر فعالیت بوختې دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. طالبانو د افغان کډوالو سره د ترکیې د خ چلند غوښتنه وکړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر چې دی وپلای په مشره ترکیې ته ولاړ دی، د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر خاغلی حاکان فیدان سره په کتنه کې له افغانستاني کډوالو سره د ترکیې د مامورانو د خ چلند غوښتنه وکړه. افغان غږ خبری آژانس د راپور سره سم د افغانستان د رئیس الوزرا د مرستیال دفتر ویلي چې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې په مختلفو سیاسي، اقتصادي او سیمه ایزو مسایلو سربیره په ترکیې کې د کډوالو د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې د ښاغلیو ملا برادر راو فیدان د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. ملا عبدالغنی برادر د سه شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ ترکیې ته ولاړ. د پاکستان شیعیانو مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قانون په تصویبه اعتراض وکړ. د ایرنال راپور سره سم د پاکستان د شیعیانو وحدت مسلمین ګوند دغه هیواد په پارلیمان کې سپیشلتیاو د سپکاوي د قوانینو د اصلاحي تصویبه په پاکستان کې د اسلامي مذهبونو د پیروانو ترمنځ د سولې او ورورګلې د فضا د خرابولو لپاره د تکفیری عناصرو یو چل وباله. اسلامی مقدساتو ته د سپکاوي په قوانینو کې د اصلاحي په نهایي تصویبه پسې چې لا تیر کال پرې بحث پیل شوی وو، د سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو له جدي ملاحظاتو سره سره د پاکستان د پارلیمان په سرګنده غونډه کې تصویب شو. د وحدت مسلمین ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د نوموړي بل تصویبه یو تور قانون او د پاکستان له اساسي قانون سره په تضاد کې وبلا او زیات کړه. دغه هیواد د یوې فرقې په اساس نه بلکې د یوې آیډیا او اسلامي ارزښتونو په اساس جوړ شوی او د دغه هیواد مسلمانانو هیڅکله د هیواد په جوړولو کې د فرقه پالنې تصور نه درلود. هغه په پاکستان کې لا دغه قانون د افراطیانو د ناوړه استفادې په اړه خبرداری ورکړه. ویل چې په پاکستان کې شیا او سنی د خپل ګډ دښمن د دسیسو په وړاندې خبر دي او هیڅکله اجازه نه ورکوي چې تکفیری ملاتړي په پارلیمان کې لا تصویب شوي قانونو پر ناوړه استفادې سره د خریزو روا حق چیخنی کړي. د مرکزی اسیا درو هیوادونو په افغانستان کې د قشتپه کانال په جوړیدا اندیښنه څرګنده کړه. د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په یوه بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د قشتپه کانال د جوړیدو د پایلو په اړه خبرې وکړې. په دې بیساري غونډه کې چې د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې وشوه، د سیمې له خورا مهمې سرچینې یعنی اوبو څخه د استفادې په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. د درو هیوادونو د ولسمشرانو د خبرو موضوع د دوی علاقتنې څو ورځې وروسته څرګنده شوې ده. افغانستان د امو دریا په جنوب او تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په شمال کې موقعیت لري. د منځنۍ اسیا د درې هیوادونو له پیړیو راهیسې د امو دریا له اوبو په کرنه کې ګټه اخلي، خو افغانستان د لومړي ځل لپاره نیت لري چې دغه کار ترسره کړي. افغانستان په لومړي ځل د قشتپه کانال په جوړولو غواړي چې له امو سیند څخه په کرنه کې کار واخلي او د مسئلې د منځنۍ اسیا درې هیوادونو اندېښمن کړي دي. د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د خبرو په پایزه اعلامیه کې ویل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د اوبو په اړه اندېښنه د دوی درې واړه هیوادونو د خبرو موضوع. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو په اعلامیه کې له ورایه ښکاري چې د قشتپه کانال جوړېدا د دوی لپاره اندېښنه پیدا کړې ده. د قشتپه کانال د جوړېدو په صورت کې ازبکستان او ترکمنستان د امو دریا 15% اوبه له لاسه ورکړي. د افغانستان په 25 ولایتونو کې سخته خوارزواکي بیړني حالت ته نږدې شوې ده. افغان خبري آژانس وایي چې د ناروې د کډوالو شورا منشي یان انګلینډ په ایکسپانډ ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د څلور درشو ولایتونو په 25 ولایتونو کې سخته خوارزواکي له بیړني حتی رسیدلی ده. او رسته خبر ده چې د لبنان په دفاع وزیر په بیروت کې حمله وشوه. دا نشره خبری ویبپاڼې په یو راپورټ کې ویلي چې په بیروت کې څو ناپیژاندو کسانو د لبنان د دفاع وزیر موریس سلیم په ګاډي ډزې وکړې، خو دغه لبناني چارواکي په حمله کې بچ شوی دی. موریس سلیم د یو پیغام په خبرولو سره ویل چې د سالم د خود ګاډي برستي شیشې باندې څو ګولې لګیدلې دي. په دغه راپورټ کې راغلي چې تر اوسه جوته نه ده چې کوم کسان د دغه حمله عاملان وو. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د خبرو اترو لاره د یوکرين د مسلې پاوري د چین یو ځل بیا ټینګار د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د چین د حکومت مقامات او مغراز د یوکرين د کړکیش په سیاسي او ډیپلوماټیک اوري ټینګار لري. په دې اړه د چین خارجه وزیر وانګي د روسیې له خارجه وزیر سرګی لواروف سره په ټلیفوني تماس کې بیجنګ او ماسکو د باور وړ دوستان وبلل او ټینګار وکړ. چین به په هر ډول څو اړخیزو بدنونو منجم لا د یوکرين په کړکیش کې خپل عادلانه دریز وساتي. دا بیجنګ حکومت هم دراز هڅه کوي منطقي یا واقع بینانه څرنه ولري او د نړیوالو مسایلو په تیرا بیا د یوکرين کړکیش لپاره د سیاسي حل د موندلو لپاره د سولې او مذاکراتو په پرمختګ کې په فعالانه ډول هڅه وکړي. په دغه تماس کې د روسیې خارجه وزیر هم د یوکرين د مسلې د حل لپاره د چین د رغنده رول او دریز په قدرون سره د جدې له مذاکراتو ورسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره د لویدیځو هیوادونو پر روایت نیوکه وکړه. سرګی لاوروف ویل چې روسیا د یوکرين د کړکیش د سیاسي اوري لپاره د چین له دریزه قدرونه او دغه هیواد له رغنده اروله هرکلی کوي. د یوکرين د بحران پر وړاندې چین د دولت منطقي دریز د دې خودنه کوي چې دغه هیواد چارواکي د لویدیځو حکومتونو د دریزونو په پوټه په نړۍ کې د سولې پر وستلو پسې دي. په داسې حال کې چې امریکا او تش پنامان دیوالانې چې د سیاسي، اقتصادي او علمي پراختیا په بهیر کې له خپلو سیالانو شاده پاتې شوي هڅه کوي د مصنوعي بحران په جوړولو سره دغه هیوادونه په غیر مهمو مسایلو کې خیل کړي چې وکړي شي په خپله له دغو هیوادونو مخکې شي. د 2022 کال په فروری کې په یوکرين کې د نخټو لا پیلي دورسته ایران او چین د لویدیځو حکومتونو لمسون کې اقدامات لکه د روسیې تر پولو د ناتو غزول د یوکرين د جنگ د جوړیدو اصلي لاملونه بللی دي. په هر حال د خبرو اترو لارې د یوکرين مسلې د حل لپاره د بیجنګ دولت د هڅو په بدل کې د امریکا په مشرۍ لویدیځ دولتونه لا هم د جنگ نغارې غږی. د امریکا، انګلستان، جاپان، کاناډا، فرانسې، جرمني او ایټالیا جوړ د وډلې هیوادونو خارجه وزیرانو د روان کال په اپریل میاشت کې د جاپان په کاریزه واسیمه کې یو غونډه وکړه. په دې درې ورځنی غونډه کې د یوکرين په جنگ خبرې وشوې. ګډون کوونکو د خبرو اترو په لومړۍ ورځ د روسیې په خلاف د لویدیز په تیرا بیا امریکا د سیاستونو سره غږمله د یوکرين د جنگ په اړه یو بیانیه خبره کړه. په دغه بیانیه کې راغلي چې د کاریزه د غونډې ګډون کوونکو موافقه کړې ده چې یوکرين ته د خطرناک وسلو د لیږد د پترس کې د روسیې لخوا له بندیزونو څخه د تښتېدو او د درېمګړو هیوادونو لخوا روسیې ته د وسلو لورکولو سره د مقابلې لپاره خپلې ملګرتیاوې زیاتې کړي. دغه بیانیې خپرېدو ځل بیا دا حقیقت ثابت کړ چې د امریکا په مشرۍ لویدیځ دولتونه یوازې د نړۍ په مختلفو سیمو منجم له یوکرين کې د جنگ جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. په عین حال کې د لویدیځو هیوادونو مشرانو د آسیا په جنوب ختیځ کې خپلې هڅې زیاتې کړي چې د چین او تایوان او همدارنګه چین او جاپان ترمنځ د کړکیچ په جوړولو او حتی د جاپان او روسیې ترمنځ د کړکیچ په زیاتولو سره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې خپلې ناروا غوښتنې او موخې پر ځای کړي. په حقیقت کې لویدیز حکومتونو د یوکرين په جنگ کې په پوځي برخه کې یوکرين ته د وسلو په لیږلو او حتی د پوځي سلاکارانو او ځواکونو په لیږلو سره د کیف د دولت پراخ ملاتړ کړی او ورسره په یو وخت په ماسکو ډیر بد بد بندیزونه لګولي او په نورو هیوادونو له روسیې سره د پوځي ملګرتیاو په پلمه نیوکه کوي. په داسې حال کې چې له روسیې سره د یوکرين د روان جنگ واقعي لامل باید د سپینې ماڼۍ د چارواکو په خطرناکو سیاستونو کې ولټو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه. محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزان و سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعه مبارکه ورځ د 1402 هم هجری لمریز کال د اسد یزمری د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 4 او د 2023 میلادي کال د اگست له 11 نیټې سره سمون خوري. یو سل دری او یا کال مخکې د 1202 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 24مه نیټه یو ستر شیعه پوه حاج ملا محمد تقی از ترابادی وفات شو. ملا محمد تقی بن محمد اسماعیل د شیعیانو له مشهورو عالمانو څخه دی. هغه په صاحب الهدایت المسترشدین مشهور له محمد تقی بن محمد رحیم تهرانی څخه د اجتهاد اجازه ومونده او 14 کالو مدې پورې د نجف او کربلا عالمانو په مازر کې شاګردي وکړه. ملا محمد تقی از ترابادی په 1201 هجری قمری کال کې چې د استراباد په پولو کې ګډوډۍ رامنځته شوې ناصر الدین شاه ته د پیښې د بیانولو لپاره تهران ته راغی، خو له ستنېدا مخکې هم هلته وفات شو. یو نوی کال پخوا د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 24مه نیټه په حشر کشمیری مشهور اردو ژبه شاعر او ډرامه لیکونکی آغا محمد شاه وفات شو. هغه د هند له مسلمانانو څخه و چې په 1290 هجری قمری کال کې زیږیدلی دی. آغا محمد خپل تحصیلات او زده کړې د قرآن کریم په قرائت او حفظ کولو سره پیل کړ او وروسته بیا عربي او فارسی ژبې د بنارس له مشهورو استادانو څخه زده کړل او له څه مودې نه وروسته د شعر ویلو او ډرامه لیکلو ته مخه کړه او خپل لومړنۍ ډرامه د محبت المر تر لاندې ولیکله. د هشت کشمیری څخه شپږ دېرش ډرامې باقی پاتې دي چې د هغه ډیر ښه اثر ځنګل ته د سینا تبعید نومیږي چې په هندي ژبه لیکل شوې ده. د کشمیری اثر ډیر روان، ساده، په زړه پورې او طنز لرونکی دی چې په هغو کې د ژوند د حقیقتونه او ستونزې د هغې زیر شیندونکي او تمثیل ډوله رودې په شکل مطرح شوې ده. هغه د شعر په زمینه کې هم ډیره روانه طبعه درلودله. او 14 کاله مخکې د 2009 میلادي کال د اگست په 11مه نیټه د یمن پوز او د دې هیواد د حوثي زیدیانو ترمنځ شپږمه نښته د عربستان له سرحد سره نږدې د یمن په شمالي غرونو کې پیل شوه. د دغه هیواد زیدیان جنګیالي په دې خاطر چې د الحوثي کورنۍ تر مشرۍ لاندې مبارزه کوي حوثیان بلل کیږي. هغوی له خپلې سیمې د کلتوري او اقتصادي توپیر د ختمولو او له امریکا سره د اړیکې د کمولو غوښتونکي دي. که څه هم د یمن د حوثیانو او پوز ترمنځ جنګونه په 2004 میلادي کال کې پیل شول، خو شپږم دور یې تر ټولو سخت او اوږده و. په دې جنګ کې د عربستان هوایي ځواک هم د حوثیانو پر مورچو بمباري وکړې څو له یمني پوز سره کومک وکړي. عربستان د 2009 میلادي کال د نومبر له لومړۍ و خپل مځکني پوز هم له الحوثي ډلې سره مقابلې ته واستاوه، خو د الحوثي جنګیالیانو تیاری او منظمېده او غرنی سیمې سبب شوې څو د عربستان او یمن پوځونه ناکامه پاتې شي او د یمن د یو شمیر قبایلو په منځګړیتوب اوربند رامسته شي. د جنګونو په دغه پړاو کې په سلګونو زیدیان ووژل او نږدې تر 200,000 زیات کسان بې کوره شول. د منصور هادي عبادرابه له تشدیدا وروسته حوثیانو وکړی شول په تیره شویو څو میاشتو کې د خلکو او د یمن د پوځ ملاتړ ترلاسه کړي او د صنعا په شمول له یمن خاورې پراخې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. آلی سعود د 2015 میلادي کال د مارچ په شپږویشتمه نیټه په یمن کې د خپل موقعیت له لاسه ورکولو په غبرګون کې لمځکې او هوا وحشیانه او ورانوونکې حملې پیل کړې. په دغو حملو کې د یمن د بېوزله هیواد د بېخبنایانو اصلي برخې ورانې شوې او په زرګونو ښځې او ماشومان ووژل او په میلیونونو هم بې کوره شول. یمن همدا اوس د یوې انساني غمیزې له خطر سره مخامخ دی.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا دی د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره مو زه فاطمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. عزیزانو په دې هیله چې زموږ له تیرو پروګرامونو څخه پوره پوره استفاده کړې وي. که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې مو د ملک سورې 24 آیت ته رسېدلی وو. په نننۍ برخه کې به د دغه سورې له 25 تر 30 آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د ملک د مبارکې سورې له 25 تر 28 آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
جبارة. او دوی وای چې دغه د قیامت وعده به کله وي که تاسو رښتینی یی؟ تا دوی ته ووایه چې بېشکه د قیامت علم خو یوازې الله ته دی، او بېشکه زه خو یوازې ښکاره ویرونکی یم. نو کله چې دوی دغه عذاب ډیر نږدې وویني، نو د هغو کسانو مخونه به بدشکله او تور شي چې کافران شوي وو، او ورته به وویل شي چې دا هغه عذاب دی چې تاسو به دا ژر غوښته.
دوستانو، د الهي پیغمبرانو په وړاندې د قیامت د منکرانو یوه پلمه دا وه چې که تاسو رښتیا وایاست او قیامت به راځي، نو د هغې د راتلو وخت راوښیئ. که په دې خبره ډاډه یاست، نو ولې یې کره نیټه نه راښیئ؟ آیتونه په دوام کې ټینګار کوي چې د قیامت د راتللو په وخت یوازې خدای تعالی خبر دی، او حتی پیغمبران هم لا وخت نه دی خبر. هغوی د الهی وای په اساس په نړۍ کې له مرګ وروسته د قیامت له راتګه خبر شوي، او خلکو ته خبرداری ورکوي چې د خپلو عملونو خیال دی ساتي چې په قیامت کې په سختۍ او عذاب اخته نشي. هغه ورځ به د هغو کسانو چې د قیامت انکار یې کاوه او خدای یې نه منه مخونه تور او بدرنګ شي، او د سختې پښیمانۍ او غم نښې به یې په څیرو کې ښکاره شي، ځکه هغه څه چې به په دنیا کې یې تکذیبول په خپلو سترګو ووینی او د تیښتې لاره به ترې نه لري.
قدمان اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د قیامت د راتګ له وخته نه خبرېدل د هغه په نه واقع کېدو دلیل نه شي کېدی. مثلا که یو دوست تاسو ته وعده درکړي چې یوه ورځ به مو کور ته راځي، خو وخت یې په ګوته نه کړي، او دا د هغه په نه راتګ دلیل نه شي کېدی. دویم، د پیغمبرانو دنده د خدای د پیغام رسول او خلکو ته د خبرداري ورکول دي، خو د هغه څه په اړه چې خدای پرې وحی نه ده کړی له خپل ځانه هیڅ نه وایي او بې ځایه ادعا نه کوي. دریم، د انسان لپاره په هر څه پوهیدل ضروری ندی. من جمله د قیامت له وخت خبریدل. که د قیامت د راتګ وخت ډیر لری وي، د انسان د غفله کېدو او هیرېدو سبب کېږي، او که نږدې وي، د هغو کسانو چې ورته نږدې دي د ویرې او پریشانۍ سبب ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د ملک د مبارکې سورې د 28 او 29 آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
جبارة: ای نبی، ته دوی ته ووایه، تاسو ما ته خبر راکړئ که چیرې الله ما او هغه کسان چې زما سره دي هلاک او مړه کړي یا پر موږ رحم وکړي، نو څوک دی چې کافران به له ډیر دردونکي عذاب نه بچ کړي؟ ته دوی ته ووایه، همدغه الله رحمان دی، موږ په ده ایمان راوړی دی او موږ خاص په ده باندې توکل کړی دی، نو تاسو به ژر پوه شئ چې هغه څوک دی چې په ښکاره ګمراهۍ کې دی.
عزتمنو اوریدونکو، د مکې مشرکانو تمه درلودله چې د خدای د رسول په رحلت سره به یې لارویان هم ختم شي او د اسلام به څه نښه پاته نشي. دا آیتونه فرمایي: هر برخلیک چې د خدای د رسول او ملګرو په تمه وي، بقا یا فنا ستاسو په برخلیک هیڅ اثر نه لري، او تاسو په دنیا او آخرت کې د خدای له عذابه نشئ بچ کېدلی. ګومان مه کوئ چې که پیغمبر او ملګری ختم شي، نو تاسو به د خدای له قهر بچ شئ، ځکه چې خدای همیشه شته دی او د هغه له قدرته یوه ذره هم نه کمیږي. موږ په داسې خدای ایمان لرو او ځان مو هغه ته سپارلی دی چې هر څنګه چې مصلحت ګڼي زموږ په اړه اراده وکړي. موږ په هغه توکل کړی او د هغه غوښتنې ته تسلیم یو. خو تاسو چې د خدای انکار کوئ، څوک به له تاسو د خدای له قهر او عذابه بچ کړي؟
له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، د اسلام دښمنان د ایماندارو کسانو د هلاکت ارمان لري، خو د خدای اراده د هغوی تر غوښتنو او ارمانونو لوړه ده او هغوی باید له الهي قهره د ځان د ژغورلو په فکر کې اوسي. دویم، په خدای د ایمان شرط پر هغه توکل او د هغه د ارادې په وړاندې تسلیمېدل دي، ځکه چې پوهیږو خدای رحمان دی او د بندگانو لپاره بی له خیره بل څه نه غواړي. دریم، کافران به هغه وخت په خپله گمراهی پوشی چې هیڅ د تیخت لاره چاره به نه لري او له الهی سزا به په امان کې نه وي.
ګلونو اوریدونکو، اوس هم د ملک د مبارکې سورې 10 آیات تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
جبارة، تا دويتا ووايا چه تاسو ما تا خبر راك رأي که چير ستاسو وبا پز مكه کی دير خکتا لارشي، نو چوك ده چه تاسو تبا رواني وبا راوڑي؟
عزیزانو، دا آیت چې د ملک سوره ورستۍ برخه ده، په بندگانو د خدای د رحمت یوې نښې ته اشاره کوي او فرمایي: چینې، کاریزونه او کویان په الهي تدبیر سره ټول عمر ستاسو د ضرورت اوبه برابروي، ځکه چې ستاسو تر پښو لاندې مځکه له دوو مختلفو لایو او استرونو جوړه ده. یو نفوذ منونکی استر دی چې اوبه پکې ننوزي او بل نفوذ نه منونکي برخه چې اوبه په ځان کې زیرمه کوي او ساتي. قدم ځکه ټول مخ نفوذ منونکي وای نو د باران اوبه به دمځکي تل تر رسیدلې وي او انسانانو به نشي راوستلای، او که ټول مځکه نفوذ نه منونکي وي نو د ځکه لپاسه به اوبه راغونډې شوي وي او مځکه به په جبې بدل شوی وه، او د انسانانو لپاره به د استوګنې او کرهنې امکان نه و چې له امله به یې د انسان ژوند ګډوډ شوی و. خو د خدای تعالی په تدبیر د مځکې د مخ اوبه د خاورې په نفوذ لرونکو استرونو او شګو کې چنیږي او بیا د مځکې په لویو دسترخانونو او سرچینو کې زیرمه کیږي چې اوبه ته د انسان اړتیا پوره کړي.
له دغه آیت زده کوو چې لومړی، ایماندار انسان د ویرې او هیلې په منځ کې ژوند کوي او په دنیوي نعمتونو پورې زړه نه تړي، بلکې همیشه احتمال ورکوي چې شاید یو وخت ترې دغه نعمتونه واخیستل شي. په عین حال کې هیڅکله د نړۍ له پالونکي خپله هیله نه غوڅوي، ځکه چې باوري دی که خدای د حکمت له مخې یو ور بند کړي، د رحمت له مخې بل ور پرانیزي. دویم، هغه کسان چې د خدای انکار کوي که یوه ورځ باران ونه وریږي او په ځمکه وچکالي راشي نو له چا به باران غواړي؟
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
دلمر په حضور کې
کلونو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواکونو شپږ اتیایم نمبر بیړه له اتو میاشتو سمندر کچ کولو او د مځکې په شاوخوا تر 15,000 کیلومتر زیاته سمندري فاصله وهلو وروسته په کامیابۍ سره ایران ته ستنه شوه. په دې برخه کې د دغه بیړۍ له غړیو سره د رهبرۍ د ستر مقام آیت الله خامنه‌ای د خبرو ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
قدرمن اوریدونکو، څو ورځې مخکې داسې خبر خپور شو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواکونو شپږ اتیا نمبر بیړۍ له اتو میاشتو سمندر کچ کولو او د ځمکې په شاوخوا تر 15,000 کیلومتره زیاته سمندري فاصله وهلو وروسته په کامیابۍ سره ایران ته ستنه شوه. آیت الله خامنه‌ای په یو پیغام کې د دغه لوی او ویاړمنې سمندري کشکونې په اړه مبارکي وویل او وفرمایل کور ته ښه راغلاست. د شپږتیا بیړۍ ماکوګان د 150 کلونو په اوسط عمر او د 15 کلونو په اوسط خدمت سره د مون کولی شو باور عملی کړ او د ایران د تاریخ د سمندر ګرځیدنې ریکارډ مات کړ. د اګست په شپږمه آیت الله خامنه ای د درناوي او مننې په هدف د دغه بیړۍ له عواملو او د هغوی له کورنیو سره وکتل. د رهبری ځای ته د ورتلو په وخت کې چې پام یې ځان ته واړوه د دنا بیړۍ ښایسته موډل و چې د رهبری د ستر مقام د کېناستلو ځای سره نږدې لګول شوی و او د دغه ماموریت په ترسره کولو کې یې د ایرانیو متخصصانو د بریا د اهمیت ښودنه کوله. د رهبری د مقام د کېناستو ځای ته مخامخ یو د دنا لوی تصویر جوړ شوی و چې پرې لیکل شوی و دنا په ځان د باور بیلګه. د همیشه په شان د رهبری د غونډې چاپیریال موضوع ته په پام سره جوړ شوی و چې ډېر د توجه وړ و او کشتۍ وینئ چې د سمندر سینه شلوي چې تاسو د خدای له فضله برخمن شئ.
آیت الله خامنه ای په خپلو خبرو کې د 360 بیړۍ غړي د ایرانی ولس لپاره د ویاړ سبب وبلل او د دغه بیړۍ له کومندانانو او کارکونکو او ټولو هغو کسانو چې د دغه لویو عملیاتو په طراحۍ ملاتړ او اجرا کې رول لرلی د زړه له کومې مننه وکړه. دوی د هغوی نننۍ حرکت په سمندر کې د پوځ او سپاه د وروستیو اقداماتو او سرشیندنو په تیره بیا د شهیدانو او د هغوی د کورنۍ د فداکاریو خواږه میوه وبلله او وی فرمایل زما خواږو ستاسو تیر اقدامات د انقلاب له مهمو پیشو نیولې تر ننه پورې ستاسو د نننۍ کامیابۍ زمینه ده. باید د هغوی قدر وکړی. پوځ او سپاه په سمندر کې ډیر سرشیندنې وکړي چې میوه یې راوړه. تاسو د هغه شین بوټی راټوکېدلي ګلونه یاست چې هغوی وکاره او د هغه ونې خواږه میوه یاست چې هغوی نیالګی ایښی و. دوی همداراز یادونه وکړه چې څو ځله یې د اړوند مرکز لخوا د بیړۍ د حالات پوښتنه کړې او ټینګار یې وکړه چې د دغه بیړۍ کیسه او د حال احوال بیانولې تر دغو غونډو زیات وخت او مفصله کیسه غواړي چې باید بیان شي او لازمه ده چې هنرمنان له دغه لوی حرکت سینمایی او تلویزیونی فلمونه جوړ کړي. د رهبری ستر مقام درې مهم لاملونه همت کول، د کار تر شا پیاوړی هوډ او بیا پر ځان باور له یوې خوا او له بل پلوه پوځي علم او د ډیزاینینګ طاقت، میړانه، استقامت او د سختیو د زغملو طاقت د سمندر کچکوونکي د کامیابۍ لاملونه وبلل. دوی پر دغو لاملونه سربیره د کورنیو رول هم د 360 بیړۍ په کامیابۍ کې مهم وباله او د اندېښنو او یادونو په وړاندې صبر او زغم په دغه امتحان کې سرلوړي او د پلرونو، میاندو او میرمنو ښکاره احساس او سرلوړي د دغه تاریخي حرکت په بریالیتوب کې یو بل لامل وباله. دوی وفرمایل دغه اندېښنې څه کمه خبره نه ده، ستاسو عزیزانو په اوبو کې په سمندر کې هغه هم اته میاشتې اندېښنې، ناکراری، یادونه، د بچو د خبرو ځواب ورکول، مور او پلار یو شان، میرمنو بل شان، دوی ټولو صبر وکړ، له زغمه یې کار واخیست، د ویاړ احساس یې وکړ. کله چې بیړه راغله زموږ ساحل ته ورسېده او راننوتل، ما د کورنیو د ملاقات فلم وکاته. انسان داسې احساسوي چې میرمنو، پلرونو، میاندو له دې زلمیانو یې چې دومره لوی کار کړی د ویاړ احساس کوي. دغه د ویاړ احساس ډیر مهم دی، دغه احساس دی چې انګیزه ورکوي هم تاسو ته هم نورو ته چې دغه شان لوی کارونه وکړي. د رهبری ستر مقام د شپږ اتیا د بیړۍ حرکت په دې آیت کې و اعدو لو مستطعتم من قوه، د دښمنانو په وړاندې چې هر څومره کولی شئ خپل طاقت زیات کړئ، د قرآن د صریح حکم مستاق وباله او وی ویل ستاسو دغه کار د هیواد د توانمنی زیاته کړه او موږ کولای چې د هیواد د ترقۍ بنیاد د په وسلوالو ځواکونو او ذهنونو کې پیاوړی کړ. دښمن هم چې کله دا ګوري مجبوری کیږي چې ځان راغونډ کړي. طبعا همداسې ده، په همدې آیت کې هم راغلی دی چې تاسو خپل طاقت زیات کړئ چې دښمن احساس وکړي چې تاسو تیار یاست.
قدرمن اوریدونکو دې ته په پام سره چې سمندر د سوداګرۍ لویه لاره ده، نو د سمندري طاقت لرل په پوځي قدرت کې یو مهم شی ګڼل کیږي. په همدې لړ کې دفاعي ډیپلوماسي د پوځي ځواکونو لخوا او په سیمه ییزه او نړیواله کچه د خپلو توانمنیو او وړتیاو څخه د کار اخیستلو او د هیواد د ملي ګټو لپاره کارول کیږي. د اسلامي انقلاب د مشر په فکری منظومه کې د اسلامي ایران دفاعي سمندري ډیپلوماسي د قدرت، اصالت او د سیمې او نړۍ لپاره د سولې د پیغام په لرلو سره د جدي پام وړ ګرځېدلې ده. آیت الله خامنهای همداراز په آرام او اطلس سمندر او په لرو سیمو کې د ایران سمندري شتون د هیواد لپاره امنیت جوړونکی شتون وباله او زیاته کړه: تاسو وخودل چې سمندر د ټولو دی، آزاد سمندرونه د چا نه دي. دا زبر ځواکونه کړه وکړی شي دغه لوی سمندرونه به هم په خپل نوم کړي چې نور ورته رانه شي. په عمومي مسایلو کې د نورو مال خوړل د زبر ځواکونو خوی پاتې شوی دی. د امریکا د ځانګړنو برخه ده تاسو دغه خبره ماته کړه. تاریخي چې په وروستیو څو لسیزو کې آزاد سمندرونه د لوی قدرتونو د قدرت خودنې ډګرونه پاتې شوي چې په خپلو پوځي او تخنیکي توانمنیو په تکیې سره یې په آزادو نړیوالو اوبو کې شتون پیدا کړی دی. آیت الله خامنهای په سمندري ترانسپورټ کې د امریکا خنډ جوړولو ته په اشارې سره وویل: دا چې وایي موږ اجازه نه ورکوو چې پلانکۍ کښتۍ دي د پلانکۍ اوبلارې تیره شي، دوی چټې خبرې کوي. آزاد سمندر د ټولو دی، باید ټول پکې تیر شي، ټول پکې باید تګ راتګ وکړی شي. سمندر او هوا باید د ټولو ولسونو لپاره آزاد وي. د ټولو هیوادونو لپاره باید سمندري او د کښتیو تګ راتګ تامین شي.
د آیت الله خامنهای له نظره د شپږ اتیایم بیړۍ اقدام یو عبرتناک حرکت و چې زیات درسونه یې درلودل. لومړی درس خدای پیژندنه ده. دوی وفرمایل سمندر د خدای د وجود یو ښکاره نخه ده. په دعا کې لولو چې یا من فی البحار عجایب، سمندر د خلقت د عجایب او وشتیاو مرکز دی. د سمندر سترتوب، د دریابونو بې پایتوب، د سمندر شایسته منظرې، په ځینو ځایونو کې خشم او قهر او یای هم مهربانی حیرانوونکی سمندری مخلوقات، دا ټول د خدای نخی دی، دا د خدای آیتونه دی. سمندر په حقیقت کې یو نندارتون دی. د خدای دا آیتونه نو لومړی درس د خدای پیژندنه ده او په خدای د انسان عقیده پیاوری کیږي. د خدای آیتونه په خپل سترګو ویني. په اسلامي ایران کې یو ټکی روښانه ده چې په ځان باور په مختلفو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د ترقۍ سبب وي. اسلامي انقلاب د یو معنوي او معرفتي انقلاب په توګه په خپلو بنسټونو په تکیه او د انسان د ژوند لپاره د نوي مفهوم په راوړلو سره د ملي ځان باورۍ د جوړېدو ټول سریزې برابرې کړې او د دې ټاټوبې په زلمیانو کې د پټ او غیرت نوی روح د رهبری په وینا دغه اوخیاری دغه توانمنی بچی مشته په ځان دغه باور راکړ. دا همت او دا د یو کار د کولو زړه او د یو لوی کار د کولو حوصله مشته انقلاب راکړه. له انقلاب مخکې دا خبرې نه وې. د پهلویانو او قاجاریانو په شرمونکې دوره کې موږ دومره سمندري ساحلونه او دومره دریایی امکانات لرل، خو سمندر مو نپیژنده، بلد نو، زموش سمندری زواک هم پا نور و کارونو مشغول بو. آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای پا پای که لمسولانو وغختل چی پا پلانوی سر لسمندری فرصتونو دا استفاده او دا ملی گتو دا تامین لپارا لاپراخ حرکت پیل کری.
ډیر قدر منو اوریدونکو د همدې مطلب وخت هم دې ځای پات رسیدي نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.